آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د اتم پړاو مذاکرې ختم شوې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د اتو ورځو بندیز نه وروسته نن عسکرو ځایي خلکو ته اجازه ورکړې ده چې د اختر د مانځه د ادا کولو لپاره جمعتونو ته ولاړ شي. او د الجزیرې د تلویزیون د رپورټ په اساس د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن په امریکا تور لګولې دی چې د خلیج په سیمه کې اور بل کړي، خو همدومره پاتې دي چې لمبې وکړي. د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت کیږي.
کوم ستونزه نه لیدل کیږي چې هغه د دې بایش چې ټاکنې د وځندول شي.
په پکتیکا کې د پولیو په حق له د امریکا غږ آشنا رادیو د یو رپورت په اساس د یوې کورنۍ ژوند ژغورل شوی دی.
د آشنا رادیو له خبریال تر مې خبره شریکه کړه، خلک یې خبر کړو، بیا په هغه ساعت باندې بیرته ماته رالو.
په هندي کشمیر کې د پیل شوي کړکېچ نه پس د اختر د اولو ورځې حال هم په خبرونه کې لرو. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او
وحید الله فیضی
د دې ساعت خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې په حق له د امریکایي او د طالب د استازو د ټیمونو ترمنځ د مذاکراتو اتم پړاو بیګاش په پای ته رسیدلی دی. دغو مذاکراتي ټیمونو د دواړو خواوو د موافقې په تخنیکی اړخ، میکانیزم او عملی ګامونو باندې کار کاوه. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد نن د دوشنبې په ورځ چې د اسد د میاشتې 21مه ده په ټویټر کې لیکلی دی چې دا مذاکرات ګټور وو. د ویلي دی اوس دواړه خواوې تللي دي د خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي. همداشان په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې دا لوی اختر د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر وي. ښاغلي خلیزاد ویلي دي موږ پوهیږو چې افغانان سوله غواړي، موږ به د دوی تر څنګ ولاړ یو او موږ به د یو خپلواک افغانستان لپاره د داسې یو توافق لټه وکړو چې هیڅ بل هیواد ته ورنه خطر نه وي متوجه.
په افغانستان کې د سولې د خبرو د پرمختګ خبرونو د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاینونو اغیزه کړې ده. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدان ترمنځ کمپاینونه دوه اونۍ مخکې د اسد د میاشتې په شپږمه پیل شوې دي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره ټول تخنیکي کارونه سم روان دي او دا کمیسیون به د میزان په شپږمه په ټول افغانستان کې انتخابات وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا رادیو ته تاسویه
تخنیکی ټول موارد ګام پر ګام پر مختللی دی او هیڅ داسې کوم ستونزه نه لیدل کیږي چې هغه د دې بایش شي چې ټاکنه دی ودندول شي. سوله هم د افغانانو لومړیتوب دی، اما تاسو پیږی دی هغه ماموریت لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون موظف شوی دی، د هغه پر اساس به ان شاء الله مونږ د ټاکنې ترسره کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پلان مخې د میزان په شپږمه د افغانستان د څلور د شلاتونو په 1338 مرکزونو درایو په قریب 1500 محلونو کې به انتخابات ترسره شي. د یو بل تازه خبر له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس د لوی اختر په مناسبت 15 طالب زندانیان د افغانستان د ملي امنیت له زندانونو آزاد شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په ویلامي کې ویلي چې یا طالب زندانیان د طالبانو په وړاندې د حسن نیت او د سولې خبرو کې د پرمختګ د اقدام په توګه د لوی اختر په لومړۍ ورځ آزاد شول.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې له اتو ورځو ګرځېدو باندې د بندیز نه پس نن د دوشنبه په ورځ عسكر او ځای خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د منځ د ادا کولو لپاره جمعتون ته ولاړ شي. خو ځینې مسلمانان وایي چې لوی جمعتون ته د تګلارې بندې وي. د دې خبر تفصیل مینا صادق ولولي.
د هند تر واکلاندې کشمیر کې له اتو ورځو بندیزونو وروسته نن دوشنبه عسکرو خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د لمونځ ادا کولو لپاره جمعتونو ته ولاړ شي. خو ځینې مسلمانان وایي چې لویو جمعتونو ته یې د تګ راتګ لارې بندې وي. په هندي کشمیر کې له ترنګلتیا سره سره د هند حکومت ورمه ورځ د کشمیر په ځینو برخو کې پر تګ راتګ محدودیت کم کړ او خلک د اختر د سودا اخیستو لپاره بازارونو ته راوتلي وو. د هند بهرنیو چارو وزیر سبرحمانیم جیشنکر نن دوشنبه په بیجنګ کې خپل چینایي سیال سره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړې. جیشنکر په داسې حال کې چین ته په درې ورځني سفر تللی چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیجنګ ته تللی و. د اګست پر 15مه د هند حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 301 ماده لغوه کړه. دغې مادې کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و.
تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. د الجزیرې د ټلویزیون رپورټ پر اساس چې د ایران خارج وایي چې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن په امریکا تور ولګاوه چې د خلیج په سیمه کې اور بل کړی خو همدومره پاتې دي چې لمبې وکړي. د ایران سره د بین المللي موافقې نه د واشنگټن د وتلو او د تهران په تیرو صادراتو باندې د اقتصادي بندیزونو لګولو راهیسې د ایران او امریکا مقاماتو ټول پام په خلیج کې د هرمز د تنګې لارې د ایران او امریکا توجه اوخته. د مې په میاشت کې د 14 نوروز ته د شپږو ټانکونو د تخریبېدلو او بیا د جولای په میاشت کې د ایران لخوا د برټانیې د تیلو د ټانکر د نیول نوروز ته امریکا د برټانیې سره په ګډه په خلیج کې بحري امنیتي ماموریت پیل کړی دی چې تجارتي محفوظي تر څو تجارتي اړیکې محفوظي وي.
مانګ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. د هانګ کانګ د پولیسو مقاماتو ویلي دي چې د متشددو او افراطي مظاهره چیانو د نیولو لپاره پولیس په یونیفورم کې نه بلکې په ملکی جامو کې ګرځي. د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې اوس هم د دیموکراسۍ په پلوي مظاهره روانه دي او مظاهره چیان وایي د دوی هڅه ده چې نړۍ په دې باندې پوه شي چې په هانګ کانګ کې څه تیریږي او ستونزه څه ده. راپورټونه وایي چې په هانګ کانګ کې د تشدد نه ډکې مظاهره روانې دي.
روسیه نن د دوشنبه په ورځ د هغو 50 ساینسپوهانو جنازي مراسم پر ځای کړل چې په تیره هفته کې په اسرار امیزه 14 کې ووژل شول. د تحقیقاتي انسټیټیوټ یو چارواکي ویلي چې دغه ساینسپوهان د واړه اټومي ریکټر په جوړولو بوخت وو. په امریکا کې ډیر د اټومي چارو ماهران ویلي ګمان کوي چې دغه ساینسپوهانو هغه اټومي کروس میزایل امتحان کاوه چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیر کال ډیر صفاتونه کړی وو.
د ګواتیمالا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ګټونکو الهانرو ګیاماتی د یکشنبه په ورځ ویل هله لري چې د مهاجرت په دغه جنجالي موافقه کې بچي ګواتیمالا تیر میاشت د ترامپ د ادارې سره لاسلیک کړی دا بدلونونه راوستل شي. محافظه کار الهانرو د بریده اعلانې اعلانیدونه لږ مخکې د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي غواړي وګوري چې څنګه کولی شي په دغه موافقه کې چې جمهور رئیس جیمی مورالس منلې ده اصلاحات راوړي.
د فرانسې دوه خیریه ټولونو د لیبیا په اوبو کې د یو اتیا مهاجرو ژوند ژغورل دي. د تیر جمعې په دې خوا د 211 کسانو ژوند ژغورل شوی دی. همدارنګه ایوی هسپانوي ادارې ویلي چې 116 مهاجرو ته نجات ورکړی دی. دغه ادارې له اروپایي هیوادونو په خاص ډول له ایټالیا نه مرسته غوښتي چې هر کال زرګونه مهاجر د لیبیا له لارې د افریقا نه اروپا ته د رسېدو هڅې کوي.
او د پان امریکا د لوبو د میډال ورکولو په مراسمو کې د یو ډول اعتراض له عمله دوه امریکایي لوبغاړي د هغه هیواد د ورزشي ادارو له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. توري وهونکو رئیس امبودن د امریکا بیرغ ته د درېدو په ځای په ګوندو شوي دي. دغه لوبغاړي او نور ملګرو یې په سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلی وو. رئیس امبودن ویلي دي چې پیل پاسو او ډیټن کې وسلوال بریدونه د دې سبب شول چې د اعتراض په دود بیرغ ته د درېدو په ځای په ګوندو شي. یو لوبغاړی ګوین بیری بیا د ملي سرود د غږېدو په وخت کې خپل یو لاس پورته کړی وو. مېرمن بیری ویلي دي چې د بې عدالتۍ په ځای د اعتراض د څرګندولو په خاطر لاس پورته کړی وو. اوس د امریکا د اولمپیک او پیرا اولمپیک کمیټو ویلي دي چې د لوبغاړو د دې اقداماتو په عواقبو باندې غور کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو نامو د سیمې او نړۍ راپورټونه او خبرونه واوریدل. درنو اوریدونکو، په کونړ کې د پولیسو یو افسر د تیر یو کال رئیس د هغه کونډې د سلور ماشومانو دوامدار پالنه پیل کړې ده چې وسلوالو خاون سلور کال مخکې په دار زړولې و. د دې یو نورو مطالبونو مخکې په افغانستان کې د سولې د خبرو نتیجو ته د خلکو د امیدونو په ارتباط راپورټ لرو. په افغانستان کې د سولې د خبرو د پای ته رسیدو لپاره خلک په تمه دي چې د دې خبرو په نتیجه کې به سولې راشي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د جمهوری ریاست روان انتخابات به د میزان په شپږم نیټه په ټاکلي وخت باندې وشي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره په یو پلان باندې کار کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری موږ ته د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو وسلوالو طالبانو د استازو ترمن د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې خبرو دنه په افغانستان کې د یو ممکنه سولې د هوکړې په اړه د خلکو تمې زیاتې کړي چې ورسره د تلې په شپږمه د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ګډون په برخه کې د خلکو لیوالتیا کمه کړې ده. د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم افغانانو ته د لوی اختر د مبارکۍ د ویلو پر مهال په خپل ټویټر پاڼه هیله ښودلې چې روان لوی اختر به د افغانانو ترمنځ د جګړې وروستی اختر وي. که څه هم په دوحه کې طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو اترو په اړه تیره شپه پرته د کومې هوکړې پای ته رسیدلې، خو دواړو غاړو ویلي چې دوی به ژر د خپلو مشرانو سره د سلا مشورو وروسته په دوحه کې د خبرو میز ته ورستانه شي. په افغانستان کې د سولې خبرو د پرمختګ په اړه خبرونو د تلې شپږمې د جمهوریت د ټاکنو پر روانو ټاکنیزو سیالیو هم اغیزه کړې. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره ټول تخنیکي کارونه په سمه روان دي او دا کمیسیون به په دغه ورځ په ټول افغانستان کې ټاکنې وکړي. د دغه کمیسیون مرسیال وایان زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پریکړه همدا ده چې ټاکنې به د تلې په شپږمه ترسره کړي.
تخنیکي ټول موارد یې ګام پر ګام پرمختللي دي او هیڅ داسې کوم ستونزه نه لیدل کېږي چې هغه د دې باعث شي چې ټاکنې دې وځنډول شي. سوله هم د افغانانو لومړیتوب دی، اما تاسو پوهېږئ د هغه ماموریت لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون موظف شوی دی، د هغه پر اساس به انشاءالله موږ دا ټاکنې ترسره کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پلان له مخې ټاکل شوی چې تلې په شپږمه د افغانستان د سلور دېرش ولایتونو په 15,300 مرکزونو کې چې شاوخوا 10,000 محلونه به پکې شامل وي ټاکنې ترسره شي. خو د ټاکنو په وړاندې یو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. وسلوالو طالبانو هم د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایان روحل احمد یوي چې افغان امنیتي ادارې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره له نږدې کار کوي تر څو د ټاکنو لپاره امنیت برابر کړي. ښاغلي احمدزي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د دفاع وزارت نه یوازې دا چې د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست سره په ګډه د ټاکنو مرکزونو امنیت د ساتلو لپاره کار کوي، بلکې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره د هوا له لارې د ټاکنو د حساسو موادو په لیک کې هم مرسته کوي.
په جریان د انتخاباتو کې مراکز او د امنیت تامین د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت او ملي ریاست ترڅنګ له دوی سره په حمایوي شکل باندې او د ځمږه اساسي وظیفه ده. ورسره د انتخاباتو نه د اساس موادو را لیک دوباره عمومي مرکز ته او یا هم مرکزی دفتر ته دوی په مراکزو کې یا هم د خپل د کاندیدانو ځانی امنیت او د دوی د مواصلاتي لارو د امنیت تامین د کورونې چارو وزارت وظیفه ده. د دوی امنیت تامینی او هم د مراکزو امنیت به تامینیږي. تهدیدات په ټوله کې د امنیت د عمومي ریاست د خوانه موږ ته مشخص کیږي او هغه راکول کیږي. په هغو ولسوالیو یا په هغو سیمو کې چې الته تهدیدات په لوړه کچه باندې دي، الته زموږ د تصفیه کاری عملیات به ترسره کیږي تر څو پرې الته انتخابات په سمه توګه ترسره شي.
د افغانستان دفاع وزارت وی امنیتي ستونزې تر ډیره په شمیر شمالي، لویدیز، جنوب لویدیز او جنوبي ولایتونو کې په شمیر ولسوالیو کې شته دي. د دفاع وزارت وی چې په همدغه ولایتونو کې نږدې هر ورځ تر 15 پورې پلان شوي عملیات ترسره کوي. دفاع وزارت وی چې د شتو ګواښونو سره سره به د ټاکنو لپاره امنیت برابر کړي. دفاع وزارت وی چې وسلوال طالبانو د تیر 1990 لمریز کال د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال هم د دغه جرګې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو ګواښونه کړي چې د هغوی د ګواښونو سره سره ټاکنې وشوي او ډیرو رای ورکوونکو په ټاکنو کې ګډون وکړ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، په کونړ کې د پولیسو یو افسر د تیر یو کال رئیس د هغه کونډې او سلور ماشومانو دوامداره پالنه کوي چې وسلوالو خاون سلور کاله مخکې په دار زړولې وو. د پولیسو دی افسر دغه افسر په هلمند کې وظیفه لري. د امریکا غا خبریال ذبیح الله غازی د دې کونډې هغه کور ته ورغلی دی چې د پولیسو افسر ورته په کرایه نیولی دی.
د یوې کونډې د کاله اختریز غرمنۍ وړې صالحې ته په لاسونو د نکریزو چاپې د رواجي ژوند د یوه دروغجنه خوښي ښکاري، ځکه د دار په پړي کې رازوړن پلار یې لا په سترګو کې دی. څه باندې څلور کاله کېږي چې مخپټو وسلوالو د نورستان په کامدیش کې 12 کسان په دار کړل چې یوې د همدې ښځې خاوند و. حکومت ویل په دار شوي کسان طالبانو او حقاني شبکې وژلي، خدا کورنۍ خپل وژل شوی سړی ولسی کس ګڼي او وایي طالبانو له حکومت سره د اړیکو په تور وژلی. کیسه که هر څه وه، خو دغې مېرمنې خپل بچیان را وایستل او درې کاله یې له یو او بل کره تیر کړل. د پولیسو دا افسر په یوه نارامه ولایت هلمند کې دنده لري. وایي څه باندې یو کال کېږي چې د دې کورنۍ پالنه کوي.
د دې له کور ونیسم او د دې مصرف وکم، یو به د خدای تعالی په وړاندې به موږ مسؤلیت ادا کړی اوسي، او بل د دې کورنۍ پالنه به وکم. دا رضوان به راغټ شي، تعلیم به وکړي، د هیواد ته به خدمت وکړي. داسې به بیا نه شي لکه نور چې سارایي محکمې کوي، او دا ټول د بېسوادۍ وجه ده او لامل یې همدغه بېسوادي ده.
ورور او خویندې اوس ښوونځی وایي. صالحه او رضوان په دویم او وړه خورې پاول صنف کې ده.
پلار ته داسې ګران او پلار به پلار چې مړ کېدو رالېږلی یو ساړي ته ویلي چې بابا چوبان پاک ما د پلار
خو ژوندي لکه په خونه کې رازوړن پکې ماتې پرې لا ماتې پاتې دي. د تناره غاړې ته پرتش کرې یې بې ډوډو او نغری ډېر کله بې اورۍ. ناروغه مېرمن د خپلو اولادونو د ښې ورځې تمه ګیره ده. وایي رالوی به شي او خپله خوږه مورکۍ به وساتي.
دا لور مې هم دویم کې ده، دا کچۍ په اول کې ده، دا هم په دویم کې ده. ولې مې نشته ده، قرآنونو ته مې کې نه ولیدي. الله ته مې په دا قصه صبر ده. هو الله داسې وس راکړي چې د دې نه داسې خلک جوړ شي که زه نه یم هم دی به خپله ګزاره کوي، زما په شان وخت خو به پې نه تېرېږي.
کونډه مور د پولیسو افسر ته په دعاو سر ده او وایي که د هلمند خونکاره جګړې وخوري نو د ژوند وړې هیلې یې په سینه لاو کېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې هندي چارواکو ویلي دي چې نن د دوشنبه په ورځ د اختر په مناسبت د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې ځینې محدودیتونه لرې شوې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي حکومت تیره هفته د هندي کشمیر د نیمه خود مختاري حیثیت د لغوه کولو نه وروسته په دغه سیمه کې محدودیتونه وضع کړل. څه باندې 300 سیاسي مشران او مبارزین توقیف کړل. لارې کوڅې د خلکو په مخ بندې دي او د انټرنیټ او ټلیفون اسانتیاوې هم نشته. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې لا 2 ورځو ګرز بندیز وروسته نن دوشنبه عسکرو ځایي خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د لمونځ د ادا کولو لپاره جمعتونو ته ولاړ شي. خو ځینې مسلمانان وایي چې لوی جمعتونو ته د تګ لارې بندې وي.
اختر لمونځ دلته دننه ادا شو، خو موږ غوښتل چې لمونځ د حضرت بل زیارت کې وکړو، خو لمونځ نه د دستګیر صاحب زیارت کې او نه هم د سونوار زیارت کې وشو. هیڅوک زموږ غږ نه اوري، زموږ اړیکه له نړۍ سره قطع شوې ده.
خو په هندي کشمیر کې له ترنګلتیا سره سره د هند حکومت وړمه ورځ د کشمیر د سرینګر په ځینو برخو کې پر تګ راتک محدودیت کم کړ او خلک د اختر سودا اخیستو لپاره بازارونو ته راوتلي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر سره د ملاتړ د څرګندولو په هدف نن د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر مرکز مظفر آباد په یو جماعت کې د اختر مونځ وکړ.
زه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پاکستان د ملاتړ د څرګندولو په هدف دلته راغلی یم. زه همدارنګه د پاکستان د تحریک انصاف د مرستیال مشر په توګه زه تاسو ته ډاډ درکوم چې که خدای کول موږ به له تاسو سره په ګډه مبارزه کوو.
په اتومي وسلو سنبال دواړه هیوادونه هند او پاکستان ډیپلوماتیکې هلې ځلې هم پیل کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سبرحمانی ام جی شنکر نن دوشنبه په بیجنګ کې خپل چینایي سیال سره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا یې خبرې وکړې. جی شنکر په داسې حال کې چین ته په درې ورځني سفر تللی چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیجنګ ته تللی و.
ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے
چین یو وار بیا ثابت کړه چې هغوی په هر بده غړې کې له پاکستان سره ولاړ وي. هغوی نه یوازې د کشمیر په مسأله کې د مرستې باور راکړ، بلکې په نیویارک کې خپل استازي ته ویلي دي چې له پاکستانی استازي سره دې په تماس کې ووسی.
د اگست پر 15مه د هند حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه. دغه ماده کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و. د تېرې یکشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي د جموں او کشمیر خلکو ته ډاډ ورکړ چې په کراره به حالات بیرته عادي شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د هانګ کانګ د پولیسو مقامات ویلي دي پولیس ځکه په ملکی جامو کې ګرځي چې په مظاهرو کې متشدد او افراطي مظاهره چانو نسی. د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې اوسم د ډیموکراتۍ په طرفدارۍ مظاهرې ادامه لري او مظاهره چان وایي د دوی هڅه دا ده چې نړۍ په دې باندې پوه شي چې په هانګ کانګ کې څه تیریږي او څه ستونزه روانه ده. رپورټونه د تشدد نه د ډکو مظاهرو خبر ورکوي. د آشنا تلویزیون رپورټ اساس پام را اړوم.
د هانګ کانګ پولیسو نن هم د مظاهره چانو خلاف له زور او قوت نه کار واخیست، خو پولیسو د خپلو تاکتیکونو ملاتړ وکړ.
په بنیادي توګه د عملیات یو شمېر افراطي او متشدد عناصر په نښه کوي. په هر موقع کې هغوی له وژونکي قوت نه لکه په مچنغزو باندې د پیټرولو د بمونو ګزارولو نه استفاده کړې ده. نو زموږ عملیات په بنیادي توګه د غراز افراطي مظاهره چان په نښه کوي چې پولیسو او یا ملکیانو ته ځاني تاوان ور اړوي.
پولیسو نن د دوشنبه په ورځ هم دا هڅه وکړه چې د رسنیو د هغې ویډیو په برخه کې د انتقادونو چاره وکړي چې په پراخه کچه خپره شوې ده او د یک شنبې د شپې تشدد او نښتې څرګندوي. په دغه ویډیو کې هغه ښځه هم ښکاري چې په سترګه لګېدلې ده او پولیسان د مظاهره چانو په جامو کې یو شمېر مظاهره چان توقیفوي. یو مظاهره کوونکی یې چې وینې ترې نه روانې دي په ځمکه څملولی.
زه دا تاسو کولای شم چې په دغو عملیاتو کې زموږ پولیسان کوم جنجال نه جوړوي او کوم غیر قانوني کار نه کوي. موږ دلته د غیر قانوني اعمالو په برخه کې خبرې کوو او زموږ افسران دا کار نه کوي.
د هانګ کانګ هوایی میدان د نړۍ په ډیرو مصروفو هوایی ډګرونو کې شمیرل کیږي. چارواکو په زرګونو پروازونه فسخه کړل ځکه چې د دیموکراسۍ پلوي مظاهره چانو نن هم له ماسپښین نه وروسته میدان کې ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه.
هر بهرنی چې هانګ کانګ ته راځي هغه به وویني چې موږ څومره متحد یو او د هانګ کانګ ځوانان په سلو کې سل سوله ییز دي، متشدد نه دي. موږ غواړو هر څوک دلته په دې پوه شي چې ستونزه څه ده. موږ غواړو نړۍ په دې خبره کړو.
د هانګ کانګ مشر کیری لام وویل تشدد بند کړئ، خدای ونه ویل چې دا به هغوی ته کوم سیاسي امتیاز ورکړي. کیری لام زیاته کړله چې د ترافیکو بندول، له پولیسو سره اخو ډب کول او د هوایی میدان بندول هغه کارونه دي چې مظاهره کوونکي غواړي د هانګ کانګ اقتصاد ته پرې تاوان ورسوي.
دا سوله ییزه مظاهره ده. زه یې ملاتړ کوم که چیرې له ګډوډۍ او شور او بلوانه ډکه وي لکه څنګه چې حکومت ادعا کوي. نو موږ باید خپل ځوانان دې ته وهڅوو چې سوله ییزه مظاهره وکړي. دا زموږ مسؤلیت دی.
د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوي مظاهره چیان داسې پوسترونه انتقالوي چې وایي دوی بلواګر نه دي، بلکې د ظلم خلاف راپورته شوي دي. یوه پولیس وویل چې د وښکو بهونکو گازو اته سو قطه پر مظاهره چانو استعمال کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پولیو ضد واکسینو په کمپینونو کې کله ناکله ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. زمونږ خبریال عبدالملک شفق په پکتیکا کې د یو داسې کس سره مرکه کړې ده چې ماشومان یې د ډېرې مودې راهیسې له واکسینو پاتې وو او د آشنا رادیو له لارې غږ تر مسؤلینو رسیدلی او ستونزه یې حل شوې ده.
پیروز، تاسو له آشنا رادیو سره مرکه کړې وه، ستاسو ماشومانو ته واکسین نه ورکول کېدل، کله چې ستاسو مرکه خپره شوه بیا څه وشو؟
دا خو هغه سره زما خبره شریکه کړه، که د آشنا رادیو له خبریاله سره مې خبره شریکه کړه، هغه بیا خبره رسانیو ته ورسوله، دلی سپخانې ته ورغی، اشای هر څه چې کړي دي مطلب خلک یې خبر کړو، بیا په هغه ساعت باندې بیرته ماته رالو، بیا هغه مطلب وکړه، هغه ما چې رسانیو ته دا خبره ورسوله رو جن هغو بیرته بیا د هغو سره خبره شریکه کړه، هغه خلک رالو، بیا یې مطلب وزر وکړو چې موږ مطلب نو خبر وسیاتی همیشه د پاره راځي، وس لږي څخه موږ ډېر سخت خوشحاله یو چې موږ په خپل باندې په دا راډیو کې هر وو هر څه د خبریان دا دیو دی بل ځای خبرې چې درسې دا ټول خبریالان رسي، نو دا خو نه درو چې له خپلو چې خبرې خو ته د غټو چارواکو تر لوړپلو چارواکو پورې ټول د خبریالان رسي.
کله چې دوی رالو دوی څه ویل چې ولې ستاسو کور ته د واکسینو وال نو راغلي؟
دوی خو صرف دا راته وویلي یا خیر د ورور جانونه که موږ ته معلومات نه ورور جان، کله چې معلومات اوس ما ورته ما څرنګه معلومات نه خو دا یو کله زمینې خیل ځکه ده اتي وویلي یا اوس موږ ته معلومات اوس یوه ورځ به د تا نه ځای کېږي په موټر یو نیم نه دوه موټره راغل په موټر کې بیا ودرو یا اتي دي تر اوسه پورې بیا نه دي ناغستو دي خدای غټ کرم.
پولیو ناروغي په اړه راته وایي څومره معلومات لرې؟ پولیو یعنی څه؟
پولیو خو دا معنی ورو جنو که چې دا لاس یا پښه دا یې مړه شي بیا ټول عمر پل شي، یا تي له کاره ووځي ورور جانانه، یا تي بیا کوم هغه نه کېږي، علاج یې نه کېږي، نو په دې خاطر باندې دا پولیو ډېر غټ شی ده ورور جانو، که چې ورې کې دا له دې مرض خدای پاک وژغوري.
او دا هم د څو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو د ټیمونو ترمنځ د مذاکراتو اتم پړاو بېګا شپه پای ته ورسېد. دغه مذاکراتي ټیمونو د دواړو خواوو د موافقې په تخنیکي اړخ، میکانیزم او عملي ګامونو کار وکړ. په افغانستان کې د سولې د خبرو د پرمختګ خبرونو د جمهوري ریاست په انتخاباتي کمپاینونو اغیزه کړې ده. د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ کمپاینونه دوه اونۍ مخکې پیل شوي دي. د هند تر واکلاندې کشمیر کې له اتو ورځو ګرځبندیز وروسته نن دوشنبه عسکرو ځایي خلکو ته اجازه ورکړه چې د اختر د لمونځ ادا کولو لپاره جمعتونو ته لاړ شي. د الجزیرې د ټلویزیون د رپورټ پر اساس د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن په امریکا تور ولګوه چې د خلیج په سیمه کې اور بل کړي، خو همدومره پاتې دي چې لمبې وکړي. د هانګ کانګ د پولیسو مقامات د متشددو او افراطي مظاهرچیانو د نیولو لپاره پولیس په یونیفورم کې نه بلکې په ملکی جامو کې څرګندېږي. روسیې نن د دوشنبه په ورځ د هغو 500 ساینسپوهانو جنازې مراسم پر ځای کړل چې په تیره هفته کې په اسرار آمیزه چاودنه کې وژل شوي. د ګواتیمالا د جمهوري ریاست انتخاباتو ګټونکي الهاندرو ګیاماتی د یکشنبه په ورځ وویل هیله لري چې د مهاجرت په دغه جنجالي موافقه کې به چې ګواتیمالا تیره میاشت د ټرمپ د ادارې سره لاسلیک کړې ده بدلونه راولي. د فرانسې دوه خیریه ټولنو د لیبیا په اوبو کې د یو اتیا مهاجرو ژوند ژغورلی دی. د پان امریکا د لوبو د مډال ورکولو په مراسمو کې د یو ډول اعتراض د عمله دوه امریکایي لوبغاړي د هغه هیواد د ورزشي ادارو له بندیزونو سره مخامخ دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. لږوسته یعنی نیم ساعت پس د اختر په مناسبت د خزو د ژوند او پرمختګونو په باره کې پروګرام لرو. د پروګرام چلوونکی نوشابه آشنا ده کې دې شي ورسته خبرونه کې برخه واخلي. مننه.